سهار لس بجې شپې احمد شیبر یم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. د دې سات په خپرونه کې به د خبر د راپورونو په برخه کې واوري چې بریتانیا له افغان ځانګړي ځواکونو او هوایي ځواک سره د مرستې ژمنه کړې ده، خو لومړی تر هر څه مخکې خبرونه. د هرات امنیه قمندان په هرات کې د نږدې 300 کسانو د نیولو خبر ورکوي. نن په افغانستان کې کوچنیانو ته د شری د واکسین کمپاین پیل شوی، او د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون پالو مشر په یو چاودنه کې ووژل شو. بشپړ خبرونه. د هرات امنیه قمندانۍ وایي په تېره یوه میاشت کې نږدې 300 کسان په مختلفو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د هرات امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل پرون خبریالانو ته وویل دا 200 بیا نیول شوي کسان په اختطاف، وسلوالو خلاو، د نشي موادو په قاچاق او نورو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. جنرال امرخیل وویل چې له نیول شویو کسانو څخه 40 مختلف ډول وسلې هم ترلاسه شوي دي. د افغانستان په ولس ولایتونو کې سر لننه کوچنیانو ته د شری د واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی دی. د عامې روغتیا د وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر ډاکټر دستګیر نظري ازادي راډیو ته وویل چې دا کمپاین به لس ورځې دوام وکړي. لومړی پړاو به د افغانستان په ولس ولایتونو کې عملي شي، او په ولسو نورو کې به په دوهم پړاو کې دا واکسین تطبیق شي. د دې کمپاین په ترڅ کې به 13.8 میلیونه ماشومانو ته چې له 9 میاشتو نیولې تر 10 کلونو عمرونه لري د شری واکسین ورکړل شي. د شاغلی نظری په وینا د شری د واکسین لومړی پړاو په بدخشان، بادغیس، غور، بامیان، خوست، غزنی، کابل، کاپیسا، لوګر، نورستان، پکتیکا، پکتیا، پنشیر، پروان، سرپل، وردک او دایکنډي ولایتونو کې عملي کیږي. افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د لومړي ځل لپاره د آذربایجان له لارې اروپا ته خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مشر عبدالقادر بهمن د آذربایجان خبري رسنیو ته ویلي دي چې په دې سوداګریزو مالونو کې به قالینې، زعفران، طبي بوټي او نور مواد شامل وي. د آذربایجان ترند خبري اژانس ویلي دي چې اروپا ته د افغانستان د صادراتو دا لومړنۍ محموله به د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او بیا د ترکیې له لارې د اورګاډي او لاریو په واسطه اروپا ته انتقال شي. د هالند پولیسو ویاند راب وان دیر وین وویل په امستردام کې د چاقو د برید مسله د یوې تروریستي حملې په ډول څیړي. د حمله د پنجشنبې په ورځ یوه 19 کلن افغان وکړه چې د جرمني د اوسېدو اسناد لري. د 2 تنه په چاقو سخت ټپیان کړل، بیا پولیسو ډزې پرې وکړې. تر دې دمه د هالند شاوخوا په فرانسې، بلجیم او بریتانیا کې ترهګرو حملې کړې وې، خو هالند ترې خوندي و. د هالند پولیسو د دې برید د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان طالبانو د اګست په 10 په هالنډي ځواکونو د برید غوښتنه کړې وه. طالبانو وروسته تر دې د خبره وکړه چې یو هالنډي سیاستوال وویل چې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو سیالي به جوړه کړي، خو دغه سیاستوال د طالبانو تر ګواښ 2 ساعته وروسته د کاریکاتورونو دا سیالي لغوه کړه. د اوکراین د ختیځ دونسک سیمې د روسي پلاوه بیلتون پالو مشر پرون په یوه چاودنه کې ووژل شو. د بیلتون پالو رسمي خبري سرچینو تایید کړی ده چې 24 کلن الکساندر زخارچینکو د دونسک ښار په بي کافي کې د چاودنې له امله ووژل شوی دی. روسي په فوري عکس العمل کې د اوکراین حکومت د دې چاودنې مسؤول بللی او ویلي دي چې اوکراینی حکومت په خونړۍ جګړه کې د شاملېدو پرېکړه وکړه، خو د اوکراین امنیتي ادارې ویلي دوی په دې باور دي چې الکساندر زخارچینکو د ترورستانو او د هغوی د روسي ملاتړو د داخلي شخړو په نتیجه کې وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د ملګرو ملتو پر هغې ادارې به خپلې مرستې بندې کړي چې د فلسطیني کډوالو د مرستو مسؤوله ده. په هغه بیان کې چې تېره شپه خپور شو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت ویلي د دې ادارې کارونه ستونزمن و. نوموړی زیاته کړه چې امریکا په دقت دا موضوع ارزولې ده او دې نتیجې ته رسېدلې ده چې تر دې وروسته له دې ادارې سره مرسته نه کوي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتو اداره له نږدې 5 میلیونه فلسطینیانو سره مرسته کوي. د فلسطینیان اکثر د هغو کسانو اولاده ده چې د 1948 کال له جګړې وروسته مهاجر شوي دي. تر دې جګړې وروسته اسرائیل تشکیل شو. او روسیې د افریقا ای هیواد ایریتریا په شمالي ساحلي بندرونو کې د یو لوجستیکي مرکز جوړېدو لپاره خبري پیل کړې دي. د خبر د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په وینا روسیا ژانسونه ورکړی دی. ایریتریا د سری بهرې پر غړه د عربي ټاپو وسمه ورهاخوا مهم ستراتیژیک موقعیت لري او هغه کښتۍ چې د آسیا او اروپا ترمنځ تګ راتګ کوي د ایریتریا تر څنګ تیریشي. لاوروف نو ویل چې دا مرکز به د ایریتریا په کوم بندر کې جوړ شي، خو څرګنده یې کړه چې د دې پروژې هدف د دواړو هیوادو ترمنځ د کرهڼې هرنې او معدني موادو په برخو کې د سوداګرۍ پراختیا ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا پروژه به د ایریتریا د مواصلاتي شبکو او انرژي له ودې سره مرسته وکړي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خپریږي. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونه لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړی شوې ده. خو لومړی خبري برخه ته مخه کوو. بریتانیا له افغان ځانګړي ځواکونو او د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخو کې د مرستو او همکاریو ژمنه وکړه. د ژمنه د بریتانیا دفاع وزیر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو جګپوړو چارواکو سره په کتنه کې وکړه. تر دې مخکې د بریتانیا دفاع وزارت اعلان کړی وو چې افغانستان ته څه د پاسه 400 نور سرتیری او پوځي روزونکي استوي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي برتانیا به د افغان پولیسو د ځانګړي ځواک او د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په برخو کې همکاري وکړي. د جمهوری ریاست وایان هارون چخنسوري تیر شپه ازادي راډیو ته وویل له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکاري او داشمنه د برتانیې دفاع وزیر ګوین ویلیامسن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. خاغلی چخنسوري وړاندې وویل دوی د برتانیې دفاع وزیر وعده وکړه چې د افغان پولیسو د ځانګړي ځواک دروزنې او تجهیز او د هوایي ځواکونو د ترمیم او حفظ او مراقبت په برخو کې به همکاري کوي. د دې همکاریو د څرنګوالي په اړه به په راتلونکو غونډو کې پریکړه کیږي. د برتانیې دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن د غراس له تروریسم سره د مبارزې په اړه هم له افغان ولسمشر سره خبرې وکړې. د برتانیې دفاع وزیر د پنځشنبه په ورځ کابل ته ورسید او د ولسمشر غنی سربیره ل اجرایي رئیس عبدالله او د ملي امنیت د شورا له سلاکار حمدالله محب سره خبرې وکړې. برتانیې له د مخه ویلي چې افغانستان ته 440 اضافي سرتیری او پوځي روزونکي استوي چې د نوي میلادي کال تر فبروري میاشت به په افغانستان کې ځای پر ځای شي. د نوي برتانوي سرتیرو پر سیدو به په افغانستان کې د دې هیواد د سرتیرو پوځي سلاکارانو او روزونکو شمیر 1100 ته ورسیږي. له 2001 کال راهیسې لکلنه چې برتانیې د طالبانو د رژیم پر ضد جګړه کې برخه واخیسته تر اوسه پورې 455 برتانوي سرتیری او پوځي پرسونل په افغانستان کې وشل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په متحده عربی اماراتو کې د آسیا جام په سیالیو کې برخه واخلي. افغان ټیم به د آسیا جام په سیالیو کې خپل لومړی مسابقه د روان سپتمبر په 12 نیټه له سریلانکا سره وکړي. 14 آسیایي کرکټ جام لوبي په دوبۍ کې د آسیا د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ ترسره کیږي. په دې سیالیو کې د افغانانو او سریلانکایانو ترڅنګ د هند، پاکستان او بنګلاديش ملي ټیمونه برخه اخلي. د دوی سربیره به د کرکټ د آسیایي شورا له لوري د یو بل هیواد ټیم هم انتخاب شي. دا مسابقه د سپتمبر په 15 پیلېږي. لومړۍ مسابقه د سریلانکا او بنګلاديش ترمنځ ده. نن د سپتمبر لومړۍ نیټه ده او د سپتمبر په 13 د آسیا جام لوبي پای ته رسیږي. د آسیا د کرکټ لوبو تیر اتل هند دی. افغان لوبډله په داسې حال کې په آسیایي جام لوبو کې برخه اخلي چې تازه خپل سیال آیرلند ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په آیرلند کې کوربه هیواد ته په دریمه یو ورځنۍ لوبه کې ماتې ورکړه او په دې سره د 10 ورځو او یو ورځنیو سیالیو سیریز وګاټه. په پرونی لوبي کې آیرلند افغانستان ته د 125 منډو هدف ورکړ چې افغان ټیم د 2 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د آیرلند پر وړاندې سیریز کې د افغانستان د ملي ټیم د کامیابۍ په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل.
ارلند په کوربه توپ ارلند ته په شلګیزو او په شلګیزو لوبو سیریز کې ماتې ورکړي. مخکې دا چې افغان کرکټ ملي لوبډله د ارلند په وړاندې لوبې ترسره کړي، د ښه چمتووالي په موخه افغان کرکټ ملي لوبډله هندوستان ته واستول شو. هندوستان کې په بېلابېلو برخو کې افغان لوبغاړي په مینا ترسره کړل.
افغان ټیم تر یو ورځنیو مسابقو مخکې شلو ورځې سیالي دوه په مقابل د صفر کې وګټلې، او په یو ورځنیو سیالیو کې د یو په مقابل کې د دوه لوبو په ګټلو آیرلند په خپل کور کې مات کړ. آیرلند که چیرته له هغو لوبډلو سره پرتله کړو چې په آسیایي جام لوبو کې برخه اخیستې ده، نو آیرلند کمزوری دی. په آسیایي لوبو کې د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلادیش د پیاوړو ټیمونو په وړاندې به افغان لوبغاړي ولوبي شي. آزادی راډیو په منځنۍ سپه دولس پښ نوې په ټول افغانستان کې اوریز. موږ خپرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د آزادی راډیو د دې ساعت د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې دغه پروګرام ته مخه کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې به راوړو چې په خپلو سرمقالو کې کوم موضوعات څېړلې دي. دغو چاپي خپرونو ته کتنه لرو.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو په اړه سرمقالې او مطالب خپاره کړي دي. د ویسا ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې که انتخابات له کړکېچ سره مخامخ شي، نو د لوی جرګې له لارې به موقته اداره رامنځته شي. ورځپاڼې د اجرایي ریاست د دویم مرستیال او د وحدت ګوند مشر محمد محقق خبرې ته اشاره کړې چې وایي که د سیاسي ګوندونو غوښتنې ونه منل شي، د لوی جرګې او یا هم له کومې بلې لارې به د خلکو غوښتنو ته رسیدنه وشي. د ملي ارمان ورځپاڼې بیا د خارو نو احتمالي سقوط او د مسولو بنسټونو د بې پروايي تر عنوان لاندې مقاله خبره کړي. ورځپاڼه لیکي چې په غزنی له حملې وروسته اوس د فراه، پکتیا، هلمند او فاریاب ولایتونو د خارونو د احتمالي سقوط په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. وړاندې په مطلب کې راغلي چې په غزنی د طالبانو حملې د دغې ډلې بده څېره روښانه کړه، خو اوس هم امنیتي بنسټونه هیڅ کومه جدي برنامه تر لاس لاندې نه لري. د سرمقال لیکونکي په خبره امنیتي بنسټونه د دې پر ځای چې خلکو ته ډاډ ورکړي چې بیا به د غزنی او کندوز په څېر بدې پېښې تکرار نه شي، خو برعکس پخپله د دفاع وزارت ویان هم تاییدوي چې یاد ولایتونه له ګواښونو سره مخ دي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې له سیمه ایزو هیوادونو سره د طالبانو سیاسي اړیکو د دوی په ایدولوژیک فکر اغیز نه دی کړی، او همدغه فکر له دوی سره مرسته کوي چې خپلو موخو ته ورسیږي. نو ځکه په افغانستان کې د دوی حاکمیت او د ښې راتلونکي په اړه لیدلوري منفي دي. د سرخط ورځپاڼې په یو مطلب کې د هلمند د سولې پولیسي حرکت تبصره کړې، او همداراز له دوی سره په بغلان کې د بد چلند په اړه ویلي دي. وړاندې په مطلب کې راغلي چې که څه هم د بغلان لپاره د طالبانو د والي معاون له دوی څخه وروسته بخښنه غوښتې، خو د سولې له ولسي حرکت سره چې په هیڅ جریان او ډلې پورې اړه نه لري، دا ډول چلند د انساني اصولو خلاف عمل دی. او د انیس دولتي ورځپاڼې د فساد پر وړاندې د مبارزې او د هغې د پایلو په اړه سرمقاله خپره کړې. د سرمقال لیکونکي په خبره فساد سرطانی غدې ته ورته ده چې د ټولنې په ټولو اړخونو یې بد اغېز کړی. وړاندې په مطلب کې راغلي چې په افغانستان کې د حکومت ولۍ د هرې ورځې په تیریدو په فساد کې ښکېله مافیا لا پسې قوي کیږي او فساد پراخیږي، چې بدو پایلو یې د خلکو په ورځني ژوند بد اغېز کړی او د حکومت د پلانونو مخه یې ډب کړې ده. سرمقال لیکونکی د مطلب په اخیر کې وایي چې د فساد پر وړاندې مبارزه اسانه او ساده نه ده، خو د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره د حکومت، خلکو او د نړیوالو بنسټونو جدي
ستارتیاده. حدیث پردی سوچ د کابل نننۍ ورځپاڼو ته کتنه کوله. آزادی راډیو د اف ام 3.5 او منځنۍ سپې 12.5 نوي ترڅنګ په انټرنیټ کې په آزادی راډیو .com کې هم اوریدل شي. زموږ په ویب پاڼه کې تصویري راپورونه هم شته، او نور په زړه پورې مطالب د آزادی راډیو په ویب پاڼه کې کتلی شي، لیدلی شي، اوریدلی شي. اوس هم د سندرو میلمانه پروګرام.
سندرو میلمانه
د آزادی رادیو د موسیقۍ خپرونه.
السلام علیکم، جوړ په خیر. تاسو آزادی رادیو اورئ، دا هم د سندرو میلمانه د موسیقۍ خپرونه. زه ستاسو کشر ګودر زازایم ستاسو خدمت کې.